امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
په روزګان کې یو پولیس خپل درې تنه ملګري وژلي او 15 تنه یې زخمي کړي دي. د فلسطین جمهور رئیس رسمان غوښتي دي چې په اسرائیلو باندې دي د جنګي جنایتو تورونه ولګول سي. او په ټوله نړۍ کې خلکو د نوي کال در رسېدو لمانځنې پیل کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې په افغانستان کې 2014 کال د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. د هلمند په ولایت کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې یو راکټ په یو کور کې چې پکې د واده مراسم روان ولګېدلې دي او 15 کسان وژلي دي. پولیس وایي چې راکټ 15 نور کسان ټپي کړي دي. په وژل شوو او زخمي شوو کسانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. په افغانستان کې بسر لننه افغان امنیتي قواوې د امنیت د ساتلو وظیفه په غاړه ولري او د امریکا او ناټو محربوي ماموریت پای ته رسیږي. خو امریکا او ناټو په افغانستان کې شاوخوا 2000 عسكر پرېږدي. دغه عسكر به افغان پولیسو او پوځیانو ته د روزنې مشورې او مرستې چارې سرته ورسوي. طالبانو به د غربي او افغان قواو سره په 14 کلنه جګړه کې د بریالیتوب ادعا کوي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې 3500 بهرني عسكر وژل شوي دي چې په وژل شوو عسكرو کې 2200 امریکایان دي. له بلې خوا په روزګان کې په یو برید کې یو پولیس خپل درې تنه ملګري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دغه پیښه په سه‌شنبه د دیراوت په ولسوالۍ کې سوې ده. د روزګان د پولیسو ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ ته وویل چې برید کوونکي پولیس له سیمې څخه تښتېدلی دي خو د نیول کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. هغه وویل چې تر اوسه پورې دا هم نه ده څرګنده چې د دې حملې تر شا به د طالبانو لاس و او که هغه د کومې شخصي شخړې له کبله رامنځته سوې ده.
د شمالي وزیرستان او خوست دینی عالمانو ګډه غونډه کړې او د ځانمرګو بریدونه حرام بللي او د اسلامي نړۍ د دینی عالمان څخه غوښتي چې د دوغو بریدونو د مخنیوي په برخه کې خپل ژغ اوچت کړي. په دې اړه به د ابراهیم رحیمی یو رپورت واورو.
د خوست او شمالي وزیرستان دینی عالمانو په خوست کې د ویګډ غونډې پر مهال په افغانستان او پاکستان کې د ورستۍ ځانمرګو او نورو ترهګریزو بریدونو د غندلو ترڅنګ ځانمرګې حملې ناروا او د مسلمانانو پر ضد وبللې. دغه دینی عالمانو وروسته له دې په دغه برخه کې خپل غبرګون څرګند کړ چې د پکتیکا د والیبال پر میدان، د کونړ پر دنګام ولسوالۍ او د پېښور پر پوځي ښوونځي ځانمرګې او وسلوال بریدونه وشول. د خوست د یادې شوې غونډې دینی عالمانو دا ډول بریدونه د نه توجه او نه زغملو وړ وبلل. مولوی محمد سردار زدران په دغه ولایت کې د مجاهدینو د یووالي اسلامي شورا مشر دی. هغه په دې اړه داسې وویل:
اسلام چاته هم د اجازه نه ورکوي چې عام مسلمانان د قتل کړی شي. بے گناه محصلین، طالب علم، د قرآن حافظان، تجاران او عام خلک دی ووجل شي. مو دینی علما کرام، د شمالي وزیرستان مشران، علما داسې پیخي په کلکه ټکو باندې غندو. اسلام چیرې هم دی ته د چا اجازه نه ورکوي.
همدارنګه ښاغلي ځدران یادو شو یو پیښو ته په اشارې سره د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم تورنې کړې چې د خپلو ګټو په خاطر یې په دغه سیمه کې جګړه توده او روانه ساتلې. هغه د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو غږ وکړ چې د کرښې دواړو غاړو د پرتو ولسونو د ژوند خوندیتوب ته پوره پاملرنه وکړي.
یوه پیښه په افغانستان کې وشي او بله ورته پیښه په پاکستان کې ترسره شي، بیا بله پیښه په پاکستان کې وشي، ورته پیښه په افغانستان کې وشي. یوازې د پښتون قوم د بې تعلیمه کولو دپاره، د پښتون قوم په خپل منځ کې د جنګولو دپاره زموږ د دښمنانو دسیسې او توطیې روانې دي.
مولوی خاندراز د شمالي وزیرستان یو تن دینی عالم دی. هغه پر افغانستان او پاکستان سربیره د نور اسلامي نړۍ له دینی عالمانو هم د ځان مرګو او نورو ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس رسمان غوښتي دي چې د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای په اسرائیلو باندې د جنګي جنایتونو تورونه ولګوي. ښاغلی عباس پرون د چهارشنبې په ورځ د دغې محکمې د پیژندلو موافقه لاسلیک کړه. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلې هغې پریکړې سره چې یو ورځ مخکې یې وکړه او د فلسطین د دولت جوړېدل یې رد کړل، د فلسطین د خلکو سره جفا وکړه. شغل عباس وویل چې فلسطینیان غواړي د ده په قول په دوی او د دوی په خاوره باندې د تیری کولو له کبله شکایت وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ګواښ کړی چې د جنایاتو د بین المللي محکمې د دې غوښتنې په خلاف به نامعلوم اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جیف رات کې وویل چې امریکا د فلسطین د چهارشنبې د ورځې د اقدام له کبله زیاته ناارامه سوې ده. هغه وویل چې دا کار ګټور نه دی او د فلسطین د مستقل هیواد د جوړېدلو لپاره د فلسطینیانو د هڅو په ترسره کولو کې هیڅ هم نسی کولی.
د چین دولتي مطبوعاتو ویلي چې د شانګهای په ښار کې د نوي کال د مراسمو د لمانځلو په وخت خلک یو د بل تر پښو لاندې سوي او لږ تر لږه 15 کسه مړه سوي دي. د سینووا د خبري اژانس له خبره په دې پیښه کې څه د پاسه 40 تنه نور زخمي سوي هم دي. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. په نیوزیلند، آسټرالیا او آسیا کې خلکو نوی کال د سترو او اورلوبو په ښوولو سره ولمانځه او 2014 کال ته چې زیاتره وختونه یې په شخړو او نارامیو کې تیر شول مخه ښه وویل. د اکلند د سکای تاور د پاسه ستر ساعت په محلي وخت پرون د چهارشنبې په نیمه شپه د ښې شمېرلې تر څو چې نوی کال راورسېد او اورلوبو د هغه ښار آسمان رڼا کړ. په سیدنی کې څه د پاسه 1.5 میلیون خلک د هغه هیواد د دوبي په توده هوا کې راغونډ سوي وو. په هانګ کانګ کې د ویکټوریا د بندر سواحل د اورلوبو په نندارو سره روښانه سوي وو. د نړۍ په شاوخوا کې لویو او کوچنیو ښارونو د خپلو اورلوبو کانسرټونو او نور نندارې وښولې. ټاکل سوی نیویارک هم په محلي وخت په نیمه شپه کې د نوي کال د رارسېدو د مراسمو په لړ کې خپل کریستلي ګند راوغورځوي چې په سلګونو زره خلک به د نندارې لپاره راغلي وي.
یو ځانمرګ بم چون کې پرون د چهارشنبې په ورځ په یمن کې د حوثي شیعهګانو په یو غونډه کې ځان په بم والوزوه، څه د پاسه 40 کسه یې ووژل او په لسګونو نور یې زخمي کړل. دا چودنه په داسې حال کې سوې ده چې شیعهګانو د یمن په مرکزي ښار ایب کې په یوه کلتوري مرکز کې د اسلام د پیغمبر د میلاد ورځ لمانځله. په دې حمله کې زیاتره قربانیان ښځې او ماشومان وه. په دې اړه چې دا حمله چا کړې سمدستي چا څه نه دي ویلي، مګر دې ته ورته حملې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعدې لخوا چې شیعهګان مرتد بولي کیږي.
د ایتالیا په جنوب کې چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ هلې ځلې کولې چې هغو په سلګونو مهاجرینو ته سرپناوي برابر کړي چې کښته یې په سمندر کې د غرقېدو په حال کې و، مګر هغه یې ژغورلې او سپرلې یې ژوندي راایستلې دي. ایتالوي چارواکو په محلي وخت د سهشنبې په ماخوستن د دغې کښتۍ قومانده په لاس کې واخیسته او هغه یې د ګالیپولي تر بندر پورې راورسوله. د ایتالیا سره میاشتې د یوه مخکني راپور څخه دا خبر ترلاسه کړی و چې د مالدووا د یوې کښتۍ په مسافرو کې 4 کسه مړه سوي او مړې پیدا سوي دي.
پنټاګان دا تایید کړی چې د امریکا په هغه هوایي حمله کې چې د سومالیا په ساکو کې یې وکړه، وژل سوی سړی د الشباب د مبارزې ډلې د استخباراتو او امنیتي چارو مشر و. د امریکا د دفاع د وزارت په بیانیه کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ خبره سوې، دا تایید سوی دی چې د هیل فایر په نامه توغندۍ د دوشنبې په ورځ هغه موټر وویشت چې تحلیل عبدی شکور پکې سپور و او هغه یې وواژه.
د نړۍ د روغتیا سازمان ویل دی چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د مړو شمېر 1950 تنو ته رسېدلی او 2206 تنه په اخته سوي دي.
او د امریکا د اقتصاد په اړه چې پرون د چهارشنبې په ورځ څو څېړنې سوي دي، په هغو کې د دغه اقتصاد څو ګډ وټ تصویرونه ښودل سوي دي. د کار او کارګر وزارت ویلی دی چې د هغو خلکو شمیر چې د بیکارۍ د حقوقو د اخیستلو غوښتنې کوي تېر اونۍ زیات سوي او د بیکارانو اصلي شمیر 10,000 تنو ته رسېدلی و چې دا شمیر په ټول ملک کې 298,000 تنه دی. او له بلې خوا د کارونو څخه د برطرفه سوو کارګرانو شمیر هم د تېر اونۍ څخه د مخکنۍ اونۍ په پرتله زیات سوی و چې د دې سره سره دغه نمرې په عمومي توګه د کارونو د مارکیټ د ښه کېدو سره کوم اختلاف نه لري. د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو خبر نو مو اوریدل اوس په مکریز مرز د خبرونی رپورت ده. 2014 ایسوی کال د تیرو کلونو په شان د افغانستان د پاره هم د پیښو او خبرونو ډک کال و. په کابل کې د آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په کال 2014 کې په افغانستان کې سو پیښو ته یو نظر کړی دی او دا رپورت یې تیار کړی دی.
که څه هم 2014 میلادي کال په افغانستان کې د ټاکنو تر سیوري لاندې و، خو بیا هم د ټاکنو له اوږدو جنجالونو وروسته له افغاني ولسمشر حامد کرزي ټاکل شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته واک په سوله ییز ډول وسپارل شو. د ټاکنو په سر له اوږدو جنجالونو وروسته د سږ کال د سپتمبر 9 نېټه د لوړي د مراسمو ورځ وه. ولسمشر اشرف غني اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغوی مرستیالانو سوګند یاد کړ او د ملي یووالي حکومت په خپل کار پیل وکړ. د افغانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم امریکا غک ته وویل چې له حامد کرزی اشرف غنی ته د سیاسي واک له لیک مخکې د نړیوالو لخوا دا مطرح شوی و چې حامد کرزی دی واک نسپاري او موقت اداره دی جوړ کړي.
حتی د تحلیف تر مراسمو مخکې تقریبا دوه نیم هفته مخکې بعضی غربي ډیپلوماټان راغلل جمهور رئیس ته او د تایید پیشنهاد وکړ چې دغه انتقال صورت نشي موندلای په دوی چې دوه هم دور کاندیدان چې و هغوی نسره جوړیږي، نو که یو موقت اداره جوړه شي او ته یې پرست کوي. اما الحمدلله په کامیابۍ باندې سیاسي انتقال صورت وموند.
د سپتمبر په 20مه د ټاکنو کمیسون د دوهم پړاو ټاکنو پایلې اعلان کړې او د ولسمشری د دواړو نوماندانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په همدې ورځ په ارکه د ملي یووالي د حکومت د جوړولو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. افغانانو په 2014 کال کې دوه واري د ولسمشری په ټاکنو کې برخه واخیسته. د لومړي پړاو ټاکنې د اپریل په 15مه ترسره شوې. د ټاکنو دوهم پړاو د جون په 14مه نیټه ترسره شو. خو د دوهم ځل ټاکنو په تړاو د پراخو درغلیو دعوی وشوې او د ټاکنو د پایلو په سر لانجې رامنځته شوې. د چارې څو میاشتې د ټاکنو پایلې وځنډولې. د رایو سراسري تفتیش پیل شو او بالاخره د ټاکنو لانجه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اګست په میاشت کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ په روغې جوړې او د ملي یووالي د حکومت په جوړولو غوڅه کړه.
بدون شک د امریکا متحده ایالاتو د خپل استازي جان کیری په واسطه رول محوري او تاثیر لرونکی و. دوی هڅه وکړه چې افغانستان بې ثباتۍ خواته لاړ نشي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وایي که څه هم د ټاکنو ترسره کېدل لاسته راوړنه وه، ولې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د واک شریکول هغه څه نه وو چې له ټاکنو وروسته ترې تمه کېده.
دا انتقال په ډېره زیاته ولسواکه بڼه باندې ترسره نه شو او دا انتقال د اساسي قانون د نقص په قیمت باندې و.
افغانان په داسې حال کې نوي میلادي کال ته داخليږي او 2014 کال شاته پرېږدي چې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو درې میاشتې وتې دي او لا هم د 2014 کال تر وروستۍ ورځې پورې دا حکومت کابینه نه لري. والیان سرپرستي او حکومت خپل جوړښت نه دی موندلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په ټوله نړۍ کې ورځ په ورځ د خلکو د غربت اندازه زیاتېږي. پاغه رپورت کې چې تازه خبر سوی ویل سوی چې ممکن د 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 1 میلیارد څخه زیات خلک د سخت غربت سره مخامخ سي. د امریکا ژغ خبریال هویدی کاپورا په دې باب یو رپورت برابر کړی دی چې دا د خلاصې اورول کیږي.
د خلکو بیکاری، د صحت خرابې، د خوراکي موادو د قیمتونو لوړوالی په ډیرو سیمو کې شخړو او بالاخره طبیعي آفتونه هغه عوامل دي چې په نړۍ کې د ډیرو خلکو د غربت او نادارۍ سبب ګرځي او د ژوند سطح دومره ټیټوي چې حتی په ورځ کې 1.25 ډالر عاید هم نه لري. په نړۍ کې د سختې او د جدي نادارۍ د مخنیوي د چارو د مشورتي ادارې او په خارج کې د انکشافي پروګرامونو د ټولنې مشر اندریو شیپرد د خلکو د دغې سختې نادارۍ په باب خبرداری هم ورکوي. هغه وایي
People fall into poverty as well as escape it. And once they've escaped it...
خلق پدا سیال کی چی نادار شوی ده حقینه نجات هم پیدا کرده. که چری یو زل یو سوک ده غربت نخلاشی، نو بیا هم ده ده امکان دیر زیاد ده چی برتا نادار او غریب شی. اغا وی چی پاسل کی غربت دری شکل لری. اغا وی...
You can be poor the whole of your life, chronically poor... and policies generally speaking don't deal very well with that
ممکن یو څوک ټول عمر نادار او سخت غریب وي په مجموعي ډول پالیسی د هغوی په مقابل کې چندان ښه کار نه ورکوي بلدا چې ممکن یو څوک غریب شوی وي نو دغه خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره لارې او پالیسۍ څه کار ورکوي ځکه چې هغوی اوس نسبت لس کاله پخوا ته سلک ښه شوي دي بل خبره دا ده که یو څوک یو ځل د غربت نخلاص شي نو د دې معنی دا نه ده چې ګوندې هغه به بیا نور کار نه کوي باید دغه کسان لا پسې زیات کار وکړي ځکه د دې امکان شته چې هغوی بیا هم نادار شي په راپورټونو کې راغلي دي چې په 2010 کال کې په نړۍ کې تقریبا 1.2 میلیارد خلک غریب او نادار وو مګر د 1990 کال نه راپدې خو په هغه کې 200 میلیونه خلک د غربت نخلاص شوې دي چې دا په خپل د تشویق وړ یو خبره ده مګر د امکان شته چې د خلکو د غربت د اندازې کمواله همداسې دوام پیدا نکاندي خغلی شپرد وایي چې د ټولو نه بد عمل چې خلک بیرته نادار کوي خرابه صحیح وزه ده دوه ملت چې خلک د هغې له کبله د غربت سره مخامخ کیږي هغه په خلکو کې د تعلیم نشتوالی دی هغه دا هم ویلي دي چې د ټولو نه مهم عامل چې خلک د غربت سره زیات مخامخ کوي هغه بیکاري ده ښاغلي شیپرد ویلي دي چې د ټولو نه ښه طریقه چې د خلکو غربت کم شي هغه اقتصادي انکشاف دی هغه وایي
You need jobs, of course. And those jobs can be agricultural, non-agricultural, but jobs...
په دې کې هیڅ شک نشته چې مونږ کار ته ضرورت لرو. دغه کار ممکن په زراعتي یا غیر زراعتي ساحه کې وي. مګر کار هم باید ابرومندانه وي. هغوی باید حد اقل مزد ترلاسه کړي. کار فرما د هغوی ضمانت باید وکړي او هم هغوی صحي امتیازاتو ته سخت ضرورت لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په هغه راپورټ کې چې نړیوال بانک پور کړی وو ویل شوی چې په تیرو دریو لسیزو کې د خلکو په سختې نادارۍ کې د پام وړ کموالی راغلی دی مګر بیا هم د دې خبرداری ورکړی چې اوس هم په نړۍ کې تقریبا 400 میلیونه ماشومان په ډېرو سختو شرایطو کې د غربت ژوند تیروي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته د هلمند په ولایت کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې یو راکټ په یو کور کې چې پکې د واده مراسم روان ولګېدلې 15 کسان یې وژلې دي په روزګان کې یو پولیس خپل درې تنه ملګري وژلې او 15 تنه یې زخمي کړي دي د فلسطین جمهور رئیس رسمان غوښتي دي چې په اسرائیلو باندې د جنگي جنایاتو تورونه ولګول سي او په ټوله نړۍ کې خلکو د نوي کال در رسیدو لمنځنه پیل کړي دي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
قدرمن اوردونکو دا وخت د امریکا په مختلفو پونتونونو او لیسو کې د 900 څخه زیات خارجي شاګردان درسونه وایي په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ تلویزیون په رپورټ کې واوري
ډیر زده کوونکي له آسیایي هیوادونو راغلي چې د چینایانو شمیر پکې زیات دی په دې شمیر سره امریکا د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله ډیر بهرني زده کوونکي لري او دغه شمیره ورځ تر بلې زیاتیږي د پوهنې د نړیوال انسټیټیوټ د راپور لمخې په 2013 او 2014 کلونو کې 8,6000 بهرني زده کوونکو د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې نوملیکنې کړي چې د دوه مخکنیو کلونو د شمیرو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي که دغه شمیره له تیرې یوې لسیزې سره پرتله شي نو دوه برابره زیاته شوې ده د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې یو چینایي زده کوونکی اریک ژو وایي د امریکا د پوهنتونونو د زده کړو لوړ معیار بهرنیان هڅوي چې امریکا ته راشي
په امریکا کې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ په خبرو اترو د هغوی د نظرونو په اوریدلو او د بحث پر مهال د زده کوونکو په استدلال باندې ډیر ټینګار کیږي. زه غواړم چې د داسې یو چاپیریال تجربه هم ترلاسه کړم. سره له دې چې د چینایي زده کوونکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي، خو د کویت، برازیل، سعودي او آن د ایران د زده کوونکو په شمیر کې هم پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د امریکا د ټولو پوهنتونونو او لوړ زده کړو د موسسو څخه باندې 4% زده کوونکي بهرنیان دي. د پوهنې د برخې کارپوهان وایي په امریکا کې د بهرنیو زده کوونکو موجودیت ګټور دی او د امریکا 4000 بیلابیل پوهنتونونه او د لوړ زده کړو موسسې د زرګونو بهرنیانو د جلب او جذب وړتیا لري. د پوهنې د نړیوال انسټیټیوټ مرستیال راجی کا بهندری وایي
We know that international students contribute significantly to US classrooms and campuses.
دا وای موږ په هیګو چې د نور هوادونو زده کوونکي په ټولګیو او لیلیو کې د خپل هوادونو تجربه او د لوري له امریکایي زده کوونکو سره شریکوي. دا ډیر ګټور دی په تیر بیا د هغو امریکایي زده کوونکو لپاره چې له خپل هواد نه د باندې وتلینی دي. امریکا ته د بهرنیو زده کوونکو راتګ دغه هواد ته ډیره اقتصادي ګټه هم لري. د امریکا د پوهنې وزارت مرستیال ایوان ریان په دې تړه وویل
This year $27 billion was contributed to our economy at the local, state and national
یوازې سه کال مو په سیمه ایزې او ملي کچې د بهرنیو زده کوونکو د فیسونو د کورونو د کرایو او نورو لګښتونو له لارې 8 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونه په امریکا کې بهرنیانو ته د زده کړو زمینی برابروي. په همدې حال کې په 2012 او 2013 کلونو کې 290,000 امریکایان نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي دي. ډیر امریکایان برتانیا ته تللي، خو د پرانیستې دروازې په نامه د یو بنسټ وروستی راپور وایي اوس ډیر امریکایان غواړي چې د زده کړو لپاره د لاتینې امریکا هیوادونو او چین ته ولاړ شي. د پوهنې د نړیوال انسټیټیوټ یو چارواکی کریسچن فروجیا وایي
چاینا ناو از ات د نمبر 5 هوست کانتری فور یو اس سټوډنټس هوستینګ اوور 14
چین دا مهال په نړۍ کې 15 هیواد دی چې د ډیرو امریکایي زده کوونکو کوربه دی. د غلطه 14,000 امریکایي شاګردان زده کړې کوي. کله یوې خوا امریکا بهرنی زده کوونکو ته د زده کړو زمینی برابروي، نو له بلې خوا د نورو هیوادونو ترمنځ د شاګردانو تعلیمي تګ راتګ هم مخ پر زیاتېدو دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پېښور کې په یو پوځي ښوونځي کې د وسلوالو طالبانو له خونړۍ برید وروسته مدني ټولنو د ډسمبر 14 اکشن فورم په نامه یوه ټولنه جوړه کړې ده. زموږ همکار خلیل خان د مدني ټولنې د یوې فعالې سنا اچ سره خبرې کړې چې د پولیسو لخوا نیول سوې وه.
لومړی کدا راته وایي چې دغه نن ورځې احتجاج تاسو په پېښور کې کړی ده، نو ستاسو لومړی غوښتنه څه ده؟ احتجاج مو په څه خاطر کړی ده؟
ورځي زموږ چې کوم دا ای پی ایس د آرمی پبلک سکول او واقع شي وراغي په دې مور زموږ د سیول سوسایټي ممبرز چې کوم یو موږ سره ډاکټرز انجینیرز او مطلب سټوډنټس ټیم موږ په یوځای یو فورم جوړ کړو، یو کمیټې جوړه کا چې هغه موږ 16-12 اکشن فورم نوم کې خولو. زمونږه د دې یو څو دا ډیماند یو چارټر اف ډیماند موږ جوړ کړو چې اې کی ټول نه ایمیډیټ ټول نه اولنې ډیماند چې کوم غداو ټول نه اولنې چې کوم ډیماند غداو چې کوم ماشومان شهیدان کړی شوی دي، چې کوم ماشومان دا غی فاملی سپاتې دي او چې کوم ماشومان زخمیان دي او په خپل سترګو دا ټول واقع لیدل دي، دا غی د بارے دی یو د نفسیاتي ټراما سنټر دغه چې کوم دی دا غی د حکومت چې کوم دی اعلان کی او غری ورته جوړ کی دویم دا غی ټول نه امپورټنټ دغه دا چې کوم په خبر کې ګور قبرستان کې امن چوک دی اغه لري د دک ماشومان شهدا چوک نوم ورکړي شي او دا غی ته مخامخ چې کوم کلاو ګراوند دی پای کې د دې ماشومان په نوم باندې غټه لایبرری جوړ کړی شي. نور ډیټیل کې چې بیا لار شي نو ډیټیل کې بهدار چې واضح سکیورټی پلان لري کړی شي د پی خبر د بار نور زکه چې تاسو وګورئ په ماضی کی ہم د خیبر بازار د غټي واکي د مینا بازار د غټي دماکي د داس قسم دماکو نه پس اکثر کمیټه د حکومت تر طرف نه غاړي نه جوړ شي خو بیا پاغي صدا سي کنکریټ عملی جامه ورته نه اچل کیږي نو دا غي پر رڼا کې زموږ سیو سوسايټي اکټیویستونو سماجی کارکونان دي اغي دا فیصله وکړه چې موږ یو اکشن فورم جوړو او دا غي غاړي حکومت طرف ته سچارټر ریګیو د ډیمانډز نو ایک ټول نو مهم چې کوم ډیمانډ جو غماتا سر شیر کړل او زموږ یو بل مهم ډیمانډ چې کوم غداو چې سونو ماشومان شهید کړی شوی دي او سونو ماشومان پدې کې زخمیان شوی دي او ټیچرز پاره کې زخمیان شوی دي دا غي په نمونه دي مختلف علاقو کې په خبر کې سکولونه چې قائم کړی شي
خبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم د ډیر زیاتې پیښې شوی دي دغه راز په قبایلی سیمو کې ډیر زیاتې شونځي تباکل سی وی دی دغه پاسورد کې د سکسیمول ډیل ته التم ماشو دا خصوصا دغه واقع څوم ولې دومره اهمیت
خاصه دي تاسو او دې واقع تاسو وايي چې په بوره پاکستان کې شي ویلي
نه پاکستان مند شو ولې ما خبر پښتن خو شو ولې
بوره پښتن ها پښتن خو ګوره ګوره د بوره پاکستان ته موږ ګورو کنه دې وخت کې چې کوم د دشتګردي په خصوصي توګه د تیر پښتن خو چې کوم دا د تیر ډیر شو کال او بیا په ډیر خصوصي توګه د تیر ډیر له شو کال نه تر هغه غریف کار ده او په هغه کې
تاسو ډیمانډ خو دغه نه دي تاسو ډیمانډ سو نور څه دي دا غوښتنې چې تاسو ویل دا خو خصوصا دغه غوښتنې باندې
هغه دا هم دي خو هغه سره سره چې کم دي چې کم فند زمونږ د اکستریمیزم په مټ کې راځي نو هغه په دې صوبې باندې یا زمونږ په قبایلی سیمو باندې لګول هم پکار دي
حکومت سره تاسو خبره کړې د حکومت څخه برګوند
دي باندې خو مختمنګه ګوري دي چې کلمنګ دا فورم جوړ کوم موږ مختلف سیاسي ګوندونو سره هم په دې ډیسکشن وکړو چې موږ دا دیمه ورځ نه د سانحه دیمه ورځ موږ پروټیست کوو مختلف علاقو کې مختلف ځایونو کې پر امن پروټیستو دغه نننې چې کومه ایشو و پاره کې هم موږ پرام نه هرتال د پاره راو تھی او د دې تقریبا پلانینګ د 13 15 ورځو نه روانو زمونږ تاجرانو ورونو سره خبرې شي وي زمونږ ترانسپورټرانو سره شي وي زمونږ چې حکومت چارواکي لري ته هم موږ خپل پامفلټس بینرز او ډیټیلز دغه چې موږ له میټینګ ټایم نه راکو خو موږ خپل طرف نه کوشش کړو چې هغه ته خپل میسج کنوي کو موږ له میټینګ ټایم نه راکو یا موږ سره ملاوي نه ملاوي دا غیر وو خو موږ د دې په مت کې سلو بینځو پریس کانفرنسز او په میډیا په پرنٹ میډیا کې هم ورکړو بیا هم چې موږ نن کله پروټیست شروع کو سهار کې ډیر پرام نه پروټیستو خو تقریبا دوه دونی نه جنډي چې تیر شو غوښنه پس پولیس راغی په موږ باندې لاټی چارج وکړو زمونږ ډیر ملګری گرفتار کړي چې هغه کې زه هم شامل وم بیا موږ تقریبا ټول ورځ په تاڼو کې مختلف تاڼو کې چې کم زمونږ کوم رونا موږ سره په ټاون کې نه ټاون تاڼه کې زه په خپل صدر کین کې هم زه پر صدر کین په تاڼه کې زه چولې مما سره شپږ وو مرګري د کسې کوم خار کې نه خار په تاڼو کې نو لکه دا یو ډیر زما خیال چې غیر سنجیده حرکتو او غیر جمهوریت حرکتو د دې زمونږ صوبایي حکومت ځکه چې په خپل خو زمونږ صوبایي حکومت چې کوم دی اگر 13 سلو بنجو میاشت نه په اسلام آباد کې ډیرا چولې و خپل د ګډاګانو پروټیست کول التا نو هغه خیر ایون زمونږ سی ایم هم التا ناستو او ګډاګانو کولی او خپل پروټیست دی غیټ وی خو زمونږ ډیر پور امن چې سیو سوسایټي ډیر پور امن پروټیست کړو نو هغه باندې لاټی چارج شو موږ ټول تاڼو ته واچولې چې کم سیس ځنی نه ګینټې زمونږ لانه وی پوره شوی سهار کې ټول ورځ موږ پټانو کې تیر کړ او ماخا مې بیا موږ ریلیز کړو
وس راتلون کې پلان څنګه لري پراتلون کې هم داسې د احتجاجونو پروګرام لري تاسو
بالکل موږ راتلون کې وخت کې هم لرو ځکه چې یو حکومت چې کوم دی یو ریاست چې کوم دی هغه ستاد بشري حقوقو خیال نه ساتي چې په کم باندې د کم په چارټر باندې هغه لاس لیک کړي نو بیا زما په خیال کې بیا د هغه د خپل وګړو ته هغه خپل ځمواري پرې چې هغه په خپل د خپل تحفظ او د ځمواري واخلي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي شو په لنډ وخت کې به تاسو د خبرونه واوري د دې خبرونې همکاران نسرین محمود عزیزی په سټوډیو کې حاضر ده د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به تاسو ته تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ